السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون په خپل لومړنۍ ناسته کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې ده. د خلاصون لارې عالي شورا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او وایي چې دا خبرې باید اوربند ته زمینه برابره کړي. د نور موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروروي.
د افغانستان کرکټ ټیم د شل ورونو نړیوال جام لوبو ته بریالی شو. طالبانو په جنوبی سالنګ کې ډزې وکړې او لویه لاره یې بنده کړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه. افغان لوبډلې نن په ډوبلن کې پاپو نیوګینی ټیم ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او وتوانېده چې دومره امتیازات ترلاسه کړي چې نړیوال جام ته ووځي. نوروز منګل چې نړیوال جام ته د غوراوي پروانو لوبو کې تیر ځل له هانګ کانګ سره غوره لوبغاړی ټاکل شوی و، نن بیا تر ټولو ښه وځلېده او تر لوبې وروسته یې وویل
یقینا چې نن ډېر د خوښۍ ځای دی. ابل ورځ مینه شوی وم خو ډېر زیات خفه وم ځکه چې ټیم په ګټه تمام نه شو. اوس الحمدلله مونږ کولیفای شو 2018 مال کپ ته او زه د دې مبارک ټول هیوادوال ته وایم.
ټاکل شوی دی چې په 2018 کال کې د کرکټ د شل ورونو نړیوال جام لوبي په هند کې وشي. وسلوالو طالبانو نن شاوخوا 3 بجې د کابل مزار په لویه لاره په جنوبی سالنګ کې د درنو او سپکو وسلو ډزې وکړې او دغه لاره اوس د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګ امنیه قومندان احمد ضیا ازادي راډیو ته وویل چې نشته پای ته رسېدلې او پولیس د سالنګ په غرونو کې د طالبانو په لټه کې دي. دی وایي په نننۍ پیښه کې کوم چا ته زیان نه دی اوښتی، خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر رالېږلي پیغام کې ادعا کړې چې په دغه پیښه کې 4 پولیس وژلي، یو رینجر یې له منځه وړی او نشته دوام لري. د یو بل خبر له مخې د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند عبادالله کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو پرون مازیګر د ارغندې په سیمه کې یو انتحار کوونکی له یوه موټر سره نیولی چې شاوخوا 100 کیلوګرامه چاودیدونکو مواد ورسره وو. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون په خپل لومړنۍ کاري غونډه کې پریکړه کړې چې دوه کمیټې د انتخاباتو د قوانینو پر ارزونې کار وکړي. دغه کمیسون مرستیال صدیق الله توحیدی نن یوې خبري غونډې ته په کابل کې وویل چې دغه کمیټې به د انتخاباتي کمیسونونو پر تشکیل او صلاحیتونو کار وکړي. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د اتم تلین په مناسبت د تسلیت پیغام ورکړی دی. ولسمشر غنی په دې پیغام کې چې د جمهور ریاست د ویان له دفتر خبر شوی ویلي چې په افغانستان کې د سولې ثبات ولسواکۍ او ملي وحدت لپاره د ظاهر شاه خدمتونه د هیریدون دي. پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په 1948 مریض کال کې د زمری په لومړۍ نیټه د 2 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې د روان کال له پیله په ایران کې په بیساري ډول د اعدامونو شمیر زیات شوی دی. په لندن کې میشتي د بشري حقوقو دغې نړیوالې ډلې نن وویل داسې باور کوي چې د جنوري له لومړۍ نیټې د جولای تر 15مې 1490 تنه په ایران کې اعدام شوي وي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې وویل چې تیر کال په ایران کې 243 تنه اعدام شوي وو او د اعدام سزا چې کومې محکمې اعلانوي هغه نه آزاد دي او نه هم بې پرې. ایران د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره تر اټومي تړون وروسته اوس هغه پلان ترتیب کړی دی چې له مخې له اروپا سره په صنعتي او تجارتي برخو کې بیا اړیکې ټینګوي. د تړون له مخې به پر ایران تدریجي بندیزونه لرې شي او ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د ایران د تیلو مرستیال وزیر حسین زمانینیا نن په ویانا کې د پانګوالو کانفرنس ته وویل ایران د تیلو او ګازو نږدې 50 پروژې په نقشه کړې دي چې 115 میلیارد ډالر ارزښت لري او هیله لرو چې تر 2030 کال پورې دغو پروژو تړونونه لاسلیک. د ایران د صنعت قانون او سوداګری وزیر محمد رضا نعمت زاده وویل ایران له اروپا سره دوه اړخیز تجارت او همکاري ته لیواله دی. د ایران د اقتصاد وزارت مرستیال محمد کاظمی بیا وویل په تیرو دوه اونیو کې اروپایي کمپنیو له ایران سره د 2 میلیارد ډالرو تر ارزښت د ډیرو پروژو موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینا غړیو ته نن سپیناوی وکړي. د سینا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي به نن د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری، د انرژي له وزیر ارنست مونیس او د خزانې له وزیر جیک لیو څخه د دې تړون په اړه پوښتنې وکړي. تمه ده چې کانګرس د دې تړون په اړه په سپتمبر کې رای واچوي. د اروپای ټولنې جګپوري ډیپلوماټ به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړ شي او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د اټومي تړون په اړه خبرې وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر فدریکیا مغیرینی دفتر وای چې دا به د جولای په 20مه سعودي عربستان ته ولاړ شي او له ایران سره تر شپې تړون وروسته به د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. مغیرینی به بیا د جولای په 20مه ایران ته ولاړ شي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر بغداد ته په ورلمخ نه اعلان شوی سفر رسیدلی دی. اشتن کارتر به له عراقي چارواکو او د متحده ایالاتو له پوځي قمندانانو سره سلا مشورې وکړي. دا د فبروري په میاشت کې د دفاع وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته عراق ته د اشتن کارتر لومړی سفر دی. په ترکیه کې د امنیتي او روغتیايي سرچینو په وینا یو پولیس افسر نن په کوردی میشته ښار دیاربکر کې ووشتل شو او ووشل شو. دا پیښه یو ورځ وروسته تر دې رامنځته شوه چې دوه پولیس افسران د ترکیې له سرحد سره نږدې د چلان پیاز پینار په سیمه کې ووشل شول او د کوردانو وسله والې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا د دې سات خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لومړنۍ ناسته کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې ده. د کمیسیون او د انتخاباتو د چارو کارپوهان وایي د اصلاحاتو کمیسیون باید د قوانینو د تطبیق لپاره کار وکړي.
دا کمیسیون باید په دې باندې ډیر کار وکړي چې څنګه موږ کولای شو دا زمينه برابر کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي.
د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ.
سولې موږ تاسو ته امریکای غربای چنای بل څه نسی راوستل. دا د افغانانو کار دی چې اول موږ تاسو په خپل منځ کې سره تفاهم وکړو.
د غزنی ولایت سیمایز چارواکي وایي دغلته خلک د ځان څخه د دفاع لپاره وسلې اخستلو په حال کې دي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې افغان چارواکو د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر د مړینې اتم تلین ولمانځه. په عراق کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او دغ راز د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه هم رپورټونه اوري. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر او بجو پرې په واضح ډول اوریدل شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لومړنۍ ناسته کې د افغانستان د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوه کمیټو د جوړولو پریکړه وکړه. دا کمیټې به د انتخاباتي کمیسیونونو په جوړښت او صلاحیتونو او د انتخاباتو په ظرفیتونو کار کوي. په عین حال کې یو شمېر انتخاباتي څارونکي ډلې هیله ښیي چې دا کمیسیون به په معیاري او بېطرفانه توګه د انتخاباتو په نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو لپاره کار وکړي. صفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لومړی کمیټه د انتخاباتو د قوانینو مقررو او دندو د څېړنې او تعدیل او دویم کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او اصلاحاتو جوړښت او ظرفیتونو په اړه کار وکړي. دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي هڅه کوي څو تر دریو میاشتو پورې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د خپلو پریکړو وړاندیزونو ټول کاري رپورټونه افغان حکومت ته وسپاري. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې دا ژمنه ورکوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د حکومتي مشرانو پورې د تړلیو نږدې کسانو د حضور اندېښنه مطرح کیږي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال ښاغلی توحیدی د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د یاد کمیسیون ټول غړي په بېطرفانه ډول کار کوي او هر ډول پلویتوب د منلو وړ نه دی.
مردم بدانند کې
خلک باید پوه شي چې د کار په جریان کې دغه کمیسیون غړي له هیڅ طرف اغیزمن کیږي نه او که داسې هڅه هم وشي د خلکو له سترګو به پټ نه شي. دغه کمیسیون د کار په اړه درې میاشتې ډېر کم وخت دی. لږ تر لږه باید شپږ تر دولسو میاشتو پورې اړتیا ده څو په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راوستل شي. د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل وخت غواړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال هم درزوی چې هڅه کوي څو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د نفوذ مخه ونیول شي او غړي به بدل شي. لسخت نیوکو وروسته تیر اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی څوارلس کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل چې لډلې شاه سلطان عاکفي د رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه وپیژندل شول. له دې سره سره د انتخاباتي سیستم تعدیل چې له عملی سیاسي ګوندونو ته رول ورکول کیږي، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د ټاکلو لپاره د معیارونو په پام کې نیول او د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې میکانیزم هغه څه دي چې کارپوهان او د انتخاباتو څارونکو دغه نوی جوړ شوی کمیسیون ته وړاندې کوي. د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارګزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسو مشکل په قوانینو کې نه دی، دا قوانینو په تطبیق کې دی. یعنی دا کمیسیون باید په دې باندې ډیر کار وکړي چې څنګه موږ کولای شو دا زمينه برابر کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي. ځینې موارد د انتخاباتو په قانون کې وجود لري او ځینې مسائل د شکایتو د تشکیل او صلاحیت په قانون کې وجود لري چې هغه تعدیل ته اړتیا لري. او زه فکر کوم دوی ژر کولای شي کچېری مشوره وکړي د زیربتو نهادو سره، دوی کولای شي ژر تر ژره خپل پیشنهادات وړاندې کړي.
ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه او پریکړې وړاندې کړي. هغه څه چې د یاد کمیسیون غړي ممکن نه بولي او وایي چې په دې موده کې به ان په ولایتونو کې هم تیرې درغلۍ ونه څېړل شي. له بلې خوا کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ژر تر ژره زمینه برابره شي او د دغه کمیسیون غړي د انتخاباتي نظام په اصلاح کې بې طرفه عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسون په خپل لمړنۍ ناسته کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه وکړه. په عین حال کې انتخاباتي څارونکي وایي چې دا کمیسون باید په بهترفۍ کار وکړي او د انتخاباتو د قوانینو د تطبیق لپاره ګامونه واخلي. ازادي راډیو د بهطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د افغانستان د خلاصون لارې شورا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. وایي چې باید د خبرې اوربند ته زمینه برابره کړي. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه د دې شورا لسګونو غړیو چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وو وویل افغان حکومت باید داسې شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې د خبرو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د دې میاشتې تر پایه د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د استازو د خبرو دوهم پړاو هم پیل شي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د غبرګونونو په دوام د افغانستان د خلاصون د لارې عالي شورا د دې پرمختګ هرکلی وکړ او وایي دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ وي. د دې شورا لسګونو غړو چې د پنجشنبې په ورځ د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه په مرکز کابل کې راټول شوي وو د سولې په بهیر ټینګار وکړ او ویل دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د افغانستان د جوړښت لپاره د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر آغا وایي باید د سولې د دویم دور خبرې داسې وي چې پکې اوربند اعلان شي.
د اوربندۍ په صورت کې مذاکرات هاسي مذاکرات وسي چې په هغو باندې یو مثبته نتیجه مرتبه سي، نو دا ټوله په ملت پورې اړه لري. ملت ته زمینونه چې دي په منځ کې راوړلی سي هغه ملت کولی سي. افغانستان د باندې یو څوک هغه په یو طرف بل طرف ملامتیا نه شي ویلی. د افغانستان د باندې یو څوک اعتماد نه شي راوستای. افغانستان د باندې یو څوک تضمین نه شي کولی.
نوموړی وایي اوربند کولی شي اعتماد ته زمینه برابره کړي او دا هغه څه دي چې د افغان ولس غوښتنه ده. د افغانستان د خلاصون لپاره د حل لارې شورا چې مشري یو شمېر پخواني طالبان کوي داسې مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی او د داشان نورو غونډو وړاندیزونه کوي چې افغان حکومت دا مهال دویم پړاو خبرو ته چمتووالی نیسي. د سولې د لومړي دور په خبرو کې چې د روژې په میاشت کې ترسره شوې دواړه لوري په دې سلا شول چې په دویم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لیست یو بل ته سپاري. په داسې حال کې چې د دویمې غونډې نیټه او ځای لا معلوم نه دی، پخواني یو شمېر چارواکي وایي چې باید افغان حکومت په ځینو شرایطو خپل دریز نرم کړي. د افغانستان د اسلامي اقتدار ګوند مشر او پخواني قومندان احمد شاه احمدزی د سولې په تړاو جوړ شوی دی غونډې ته وویل چې د مخالفینو ځینې معقول غوښتنې باید ومنل شي.
سوله هر څوک په خلو باندې ناری وایي. سوله موږ تاسو ته امریکای غربای چینای بل څوک نه سي راوستلی. دا د افغانانو کار دی چې اول موږ تاسو په خپل منځ کې سره تفاهم وکړو. د افغانستان مسله دا د چا شخصي مسله نه ده. که چیرته شرعي مطالبات وو هغه دې ومنل شي. معقول حل دی د افغانستان خلکو ته وړاندې کی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سره جرګې ته ناست د افغان لوري پلاوی ویلي چې د امنیت د ټینګښت په شر د اساسي قانون د لومړی او دویم فصل پرته دوی د وسلوالو مخالفینو سره په نورو موضوعاتو هر ډول خبرو ته چمتو دي. له دې سره یو شمېر نور دینی عالمان او د چارو څېړونکي وایي دواړو لورو ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی او باید له دې فرصت څخه سمه استفاده وشي. دوی وایي د سولې صادقانه خبرې د افغانانو د اوږده عمر ارمان پوره کولی شي چې زیات شمېر افغانان ورته سرلوسه خوشبینه دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
ځم بیا بکړم په دپښای ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
په فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت خلک د ځان د دفاع لپاره د وسلو پر اخیستلو دي. د غزنی والی مرستیال د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې روسیو نه امنیو خلک اندېښمن کړي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت زوف د دې لامل شوی چې خلک په دې کار لاس پورې کړي. اجمل تورمان پر رپورټ برابر کړی.
د غزنی ولایت د بیلابیل ولسوالیو خلک خپل د اوشر او زکات پیسې سیمه ایزو پاتونکو ته ورکوي. د دغه ولایت چارواکي دغه شان وایي چې خلک د خپل ځان د دفاع او طالب داعش او نورو ګواښونو په وړاندې د مبارزې په خاطر وسلې اخلي. د غزنی والی مرستیال محمد علي احمدي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت اوسیدونکي له وروستیو نام نه یو پاندېښنه کړي او په دغه ولایت کې د وسلې خیسل د خلکو یو اړتیا ده.
غزنی په امن سیمو کې د خلکو ترمنځ د طالب داعش او خپل ځان د دفاع په خاطر یو نوی بدلون او غورځنګ رامنځته شوی دی. د وسلو اخیستل او ترڅنګ د ځان د دفاع لپاره د یو شمېر کسانو د مسله کولو او هغوی ته د عشر او زکات ورکول دا ډېر ګرم دي.
خغلی احمدی ویل چې خلک په اندړ، ګیرو، قرباغ او مقر کې له دوو کلونو را پدې خوا د ولسی پاڅونونو تجربه لري او اوس خپل د عشر او زکات پیسې هم پاتونکوونکو ته ورکوي. خو په دې وروستیو کې په ناور، جاغوري، مالستان او قرباغ ولسوالیو کې هم د وسلو اخیستل پیل شوی دي. د اقدام پر اساس حال کې کیږي چې د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې له حکومت نه غوښتي چې د افغانستان د مرکزی سیمو د وسیدونکو د دفاع ملاتړ وکړي او دوی د مجهز کړي، ځکه د خغلی محقق په وینا د افغانستان په مرکزی سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو یو هدف شیعهګان او هزارګان هدف ګرځي. همدې موضوع ته په تړاو په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم له ولسی پاڅونونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت ضعف او په خپل وخت سره د امنیتي ځواکونو نه اقدام هغه لاملونه دي چې خلک له عمله اوس د خپل امنیت لپاره تیار نیسي. د چارو کارپوه سردار محمد رحیمی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په داسې حال کې چې حکومت له خلکو څخه دفاع ونشي کړای، حق نه لري چې د ځان د دفاع په خاطر د خلکو د مسله کې دوه مخه ونیسي.
موږ د بحران او بې ثباتۍ په حال کې یو. د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ دی. امنیتي ځواکونو ډېر ځله ناوخته اقدام کړی یا هیڅ نه دی کړی او خلکو ته مرګ ژوبله وشته ده. دا شان شرایطو کې حکومت باید خلکو ته ډاډ ورکړي چې له دوی لسیمونه دفاع کوي، خو کله چې دفاع نشي کولای د حق نه لري چې د خلکو د مسله کې دوه مخه ونیسي. دا چې خلک وسله له کومه کوي دا په خپل د حکومت ضعف دی. د خلکو د امنیت خبر ده او خلک د ځان د دفاع په خاطر چې په هر شي غواړي مسلسی حکومت مخه نسنی ولای.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغانستان په هر ځای کې د عملیاتو توان لري، خو له ولسی پاتونکوونکو څخه د دوی د سر او مال د دفاع په هدف ملاتړ کوي. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ولسی پاتونکوونکو څخه د ملاتړ په ترڅ کې هیله څرګندوي چې خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه په ملاتړ او د دوی ترڅنګ په درېدلو د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت ساتل د امنیتي ځواکونو دنده ده، خو دوی تل د خلکو ملاتړ له ځان سره درلود.
هغه هدفونه چې افغان ځواکونو او حکومت د هیواد د امنیت لپاره ټاکلي په افغانستان کې سوله او ثبات دي، چې له دې برنامه او افغان ځواکونو نه ټول خلک په یو ژغ ملاتړ کوي. موږ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د خلکو د پاڅونونو او احساساتو هرکلی کوو، خو هیله من یو چې خلک له خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او د دوی ترڅنګ ودرېږي.
یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې چیرې له ولسی پاڅونونو سم مدیریت وشي کېدای شي په لنډمهال کې ښه نتیجه ولري، خو وای د خلکو مصالح کېدل په اوږدمهالي کې ستونزې او اندېښنې پیدا کولې شي. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید د هیواد د امنیت د ټینګولو په خاطر په خپل او د افغان امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې اقدام وکړي او د دفاع په خاطر د خپل وړتیاو په وړاندې د خلکو اعتماد خپل کړي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. سفر و سفر 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 دو و سالور دره شپاگیاو او یا هم سفر سفر سالور سو وشل دو دو یاو یاو دو سالور یاو یاو پینزه.
آزادی راډیو په انټرنیټ کې د آزادی راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. افغان چارواکو د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر د مړینې اتم تلین ولمانځه. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله محمد ظاهر د هیواد د معاصر تاریخ ستر شخصیت او د ډیموکراسۍ ملاتړی وباله. همدارنګ د محمد ظاهر لمسی مصطفی ظاهر ویل نیکی تل د سولې ډیموکراسۍ او د ټولنیز عدالت د ټینګولو لپاره هڅې کړې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر د اتم تلین د نمانځلو په مراسمو کې افغان چارواکو هغه په هیواد کې د سولې ثبات او دیموکراسۍ ملاتړی وباله. افغان چارواکو د اسد د میاشتې لومړۍ ورځ د محمد ظاهر شاه د اتم تلین په توګه په ځانګړو مراسمو سره ونمانځله. چارواکي په دې ورځ د کابل ښار د مرنجان غونډۍ ته پورته شول او د هغه پر قبر یې د ګلو ګېډۍ کېښودې. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و محمد ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ د یو ستر شخصیت په توګه یاد کړ او وی ویل چې پخوانی پاچا تل د سولې او دیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
یک شخصیتی بزرگی تاریخ معاصر افغانستان
محمد ظاهر د هیواد د معاصر تاریخ یو ستر شخصیت و څلوېښت کاله یې خدمت وکړ. له هغې وروسته یې هم د هیواد په چارو کې مثبت رول لوبولی او د جهاد سولې او دیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
په دې مراسمو کې د دفاع وزارت چارواکو د جمهوری ریاست سلاکارانو یو شمیر ملي او جهادي مشرانو د هغه د کورنۍ ځینو غړو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. جمهوری ریاست د یوې اعلامیې په ترڅ کې د محمد ظاهر شاه د مړینې له امله تسلیت ویلې او د سولې او ثبات لپاره یې د هغه هلې ځلې ستایلې دي. محمد ظاهر په 1933 میلادي کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پاچا شو او تر 1325 لمریز کال پورې د هیواد واکمن و. محمد ظاهر له څلوېښتو کالو پاچاهي وروسته د ژوند ډېره برخه په بهر او په تیره په ایټالیا کې تیره کړه. پخوانی پاچا د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته په 2002 میلادي کال کې هیواد ته راستون شو او د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا ورته د ملت د بابا لقب ورکړل شو. د محمد ظاهر شاه لمسی مصطفی ظاهر په جوړو مراسمو کې وویل چې نیکه یې د ژوند په وروستیو کې هم سولې او ثبات ته هسې جاري ساتلی وې.
بارزی که وضع افغانستان دشوار شد و خراب شد
و روست لاغی چی در افغانستان وضعیت گردورد شو هغه با بیا هم حدسی کولی چی په هیواد که سوله صوبات و رورگلوی او تولینیز عدالت تینگ شی.
در افغانستان عام خلق در هیواد وسنه و نامنه و تپکتو سره در محمد ظاهر شاه واکمنی در سولی او سوکاله دوره گنی. بلخوازینی خلق وی سره لدی چه پخوانی پاچا تا ده کار و ده هواد پرمختگ دیر زمینه برابره وی خو حقت ری لازم اگه پورتا نشوکده. پخوانی پاچا محمد ظاهر ده 1318 لمریز کال ده اسد پا لمره نیته ده ورپیخ ناروغی لامل ومر او ده کابل خار ده مرنجان پر غنده خاور تا وسپارل شو. دا ورځ هر کال د حکومتي چارواکو د ده د کورنۍ د غړو او عامو خلکو لخوا په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په وسلوالو بحرانونو کې د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش د حملو د قربانیانو او بې کورشیو کسانو د لیدلو لپاره عراق ته تللې وه. زینب هوا بنګوره له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې په هغو سیمو کې چې داعش فعالیت لري د ښځو او نجونو ژوند په بېساري ډول خراب دی او په عراق کې د یزیدي اقلیت ښځو د وضعیت په اړه شدید اندېښمنه ده. د دې مرکې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
زینب هوا بنګوره ویلي چې منځني ختیځ ته په سفر کې ورته څرګنده شوه چې د داعش د جګړې او تشدد بار د ښځو او نجونو پر اوږو پروت دی. دا وایي د جنسي تشدد د قربانیانو ګڼې زړه بوژنونکې کیسې یې واورېدې او د ډیرو ښځو په اړه یې معلومات ترلاسه کړل چې ځانونه یې په خپلو څادرونو زندۍ کړي وو، خپل رګونه یې پرې کړي وو او یا یې په زهرو ځانونه وژلي وو. دی ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې چې په سیمه کې یې وحشت خپور کړی د ښځو او نجونو پر ضد جنسي تشدد کوي، د غلامانو په څیر کار ورڅخه اخلي او په زور ودونو ته یې مجبوره کوي. بنګوره ویلي ویلی چې داعش په منظم ډول د ښځو په وړاندې جنسي تشدد او شکنجه کوي.
The issue of sexual violence and the brutalization of women, they have actually made it a key strategic objective of their campaign. It's become
part of the هغوی په حقیقت کې دا کار د خپلې کړنلارې او د خپلې جګړې د سیاسي اقتصاد مهمه برخه ګڼي. پنګوره د سیرالیون د یوه پیژندل شوي ملا لور ده. د دې په وینا د داعش تبلیغ له اسلامي اصولو سره هیڅ اړخ نه لګوي. پنګوره ویلي دوی اسلام نه پیاوړی کوي، ځکه اسلام د یو شمېر کسانو د بربادۍ په بیه څنګه پیاوړی کېدلی سي. په سوریه او عراق کې وسلوالې ډلې چې ځان ته اسلامي دولت وایي ښځې په مارکیټونو کې پلوري.
Women are sold in free markets.
دا ملګروم له تود سازمان دي ځنګړي استاذ ویلي چې داعش په دې هوادونو کې دفترونه جوړ کړی چې تر ډیره حد یزیدی شذب کې خرڅيږي. یو بل مسله چې بنګورا عراق او سوریه ته د خپل سفر په ترڅ کې ډیر تمرکز ور باندې کړی د کډوالو او بې ځای سوي کورنۍ وضعیت ته چې شاوخوا هوادونو ته تشدیدلی دي. د دې په وینا له عراق او سوریه د خلکو قاچاق یو ډیره خطرناک مسله ده. د دې هوادونو خلک تر ډیره حد لبنان، اردن او ترکیه ته له قاچاقي لارو تشدید ملګروم له نو استاذ ویلی چې د دې کسانو نږدې اتیا فیصد شزي او کوچنیان دي. د ډیرو کسانو د کورونیو نارینه په جګړه کې وژل شوی او یا په جګړه کې د ګډون لپاره خپل کورونیو جلا شوی دي. د ملګرو ملتونو د سازمان استاذ هوا بنګوره ویلی چې جنایتکار ډلې په دغو هیوادونو کې راټولې شوې دي او د دې کډوالو پر کوربه هیوادونو یې ژغ کړی چې د داسې ډلو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. بنګورا ویلی د اسلامي دولت په نوم مستواله ډله او نور هغه کسان به چې له بې ګناه خلکو سره زور زیاتی کوي بل اخره عدالت ته ودرول سي. زه به د دې ډلو پر ضد مبارزه د ژوند تر ورستۍ شیبه جاری وساتم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کانګرس د امریکا د کانګرس هغه شمیر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو په معاملې شک لري وایي چې د جمهور رئیس اوباما پر جګپوړ چارواکو به فشار واچوي چې د معاملې په اړه خلکو د سنا استماعي غونډې ته نور معلومات ورکړي. په عین حال کې په زرګونو امریکایانو د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د دې معاملې پر ضد اعتراض وکړ. جانا خالق کوزه پر رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری، د خزانې وزیر جک لیو او د انرژي وزیر ارنست مونز د سنا د بهرنی اړیکو کمیټې پر وړاندې څرګندونې وکړي او دا به د جولای له 14 نیټې راهیسې چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ معامله لاسلیک شوې لومړی ځل وي چې دا جګپوړي چارواکي د سنا استماعیه غونډې ته حاضرېږي. دې کسانو د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د سنا او استازو د مجلس ټولو غړو ته لنډ معلومات ورکړل او د جمهور رئیس اوباما د ادارې نورو جګپوړو چارواکو په شخصي ډول د کانګرس وکیلانو ته د ټلیفونونو او غونډو له لارې معلومات ورکړل. د امریکا د کانګرس وکیلان وایي د نورو مسلو ترڅنګ دوی له ایران څخه د بندیزونو د لرې کولو، د وخت د سرغړونې په صورت کې د دې بندیزونو د بیرته جاري کېدو، د ایران په اټومي ساحو کې د پلټنې او دا چې څومره پیسې به ایران ته ولاړې شي معلومات غواړي. د امریکا په سنا کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د جمهوریت غوښتونکو ګونګړی باب کوکر وایي له ایران سره د اټومي معاملې په اړه شک لري خو منتظر ده چې د دې مسلې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي او وروسته به بیا د رد یا تایید په اړه رای ورکړي. د هغې لایحې له مخې چې جمهور رئیس باراک اوباما د روان کال مې میاشت کې لاسلیک کړه، کانګرس د سپتمبر میاشتې تر 18 پورې وخت لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو معامله تصویب یا رد کړي. په داسې حال کې چې زیات شمېر جمهوریت غوښتونکي د دې معاملې مخالفت کوي، جمهور رئیس باراک اوباما ضرورت لري چې د خپل ډیموکرات ګوند زیات شمېر وکیلانو ته قناعت ورکړي چې ملاتړ یې وکړي. په عین حال کې د چهارشنبې په ماښام په زرګونو امریکایانو د نیویارک ښار په ټایمز میدان کې اعتراض وکړ او له کانګرس نه یې وغوښتل چې له ایران سره شوې معامله دې رد کړي. په دې اعتراضیه غونډه کې پیژندل شوي یهود وکیل ایلن دیرشویتس وویل د یو لیبرال ډیموکرات په صفت د دې معاملې مخالفت کوي. د ویل په دې کار سره ډیموکراسي له پامه غورځول شوی او دا ځکه چې جمهور رئیس باراک اوباما په مذاکرو کې د کانګرس غوښتنې او نظریات په نظر کې نه دي نیولي. جمهوریت غوښتونکو وکیل بل ګراهم په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره لکتنې وروسته خبر اعلان ته ویل
د کانستراکت دټ سیکرټری کیری هاز ان هیز مایند
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فکر کوي چې په ایران کې منځلاري بنسټ پالیشته او موږ منځلاري غختلی کوو. زما په باور دا د ایران په اړه بیخي سوء تفاهم دی.
کچېرې کانګرس دا معامله رد کړي او جمهور رئیس اوباما یې ویتو کړي، په هغه صورت کې به جمهور رئیس ونشي کړای چې په ایران باندې د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو زیاته برخه لرې کړي او په دې توګه ممکن د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله زیانمنه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته فرشتنې گاوړنه کوي.
تشکر رضوان مراد، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما عزیزان کمیل لحظه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. دو کمیته کاری برای بررسی قوانین و کمیسیون های انتخاباتی ایجاد شد. شورای عالی رای نجات افغانستان به رهبری یکی از قماندانان پیشین طالبان میگوید دور دوم مذاکرات صلح باید زمینه آتش بس را فراهم کند. امین گزارش ها در سطر مطالب امروزی مجله خبری ما قرار دارند. اما پیش از این همه در آغاز همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. تیم ملی کرکت افغانستان به جام جهانی سال 2016 راه یافت. مسئولین امنیتی میگویند حملات طالبان را در شهرهای سالنگ دفع نمودند. ایران میخواهد تجارت و صناعت خود را با اروپا دوباره برقرار کند. تفصیل خبرها. تیم ملی کرکت افغانستان توانست تیم پاپا نیوگینی را شکست بدهد و به جام جهانی سال 2016 راه یابد. در این مسابقه تیم پاپا نیوگینی 128 دوشت را به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. تیم افغانستان در اوور 19 با از دست دادن 4 بازیکن هدف تعیین شده را پوره کرد. نوروز منگل از تیم افغانستان به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد که وی 65 رنز را به تیم افغانستان به دست آورد. آقای منگل در مورد این پیروزی خود گفت:
یقیناً چنان دیر د خوخه زره ابل ورځ مینه ده شو ما خو ډیر زیات خفه ما زکه چې ټیم په ګټه تمام نشو اوس الحمدلله مونږ کولی فای شو 2014 سم کپتا او زده دې مبارک ټول هیوا دوال ته.
در این مورد تا دقایق بعد صحبت نسبتا مفصل خواهیم داشت. مسئولین امنیتی میگویند حملات طالبان را که میخواستند شهرهای سالنگ را برای مسافرین مسدود کنند دفع نمودند. احمد ضیا قمندان امنی ولسوالی سالنگ در ولایت پروان به رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 3 بعد از ظهر امروز در سالنگ جنوبی صورت گرفت اما به کسی آسیب نرسیده است. به گفته آقازیان نیروهای پلیس این ولسوالی طالبان را به کوههای بلند رانده و آنها در حالت فرار می باشند و شهرها در امن است. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان در نخستین نشستش تصمیم گرفته که دو کمیته روی چگونگی بررسی قوانین انتخاباتی کار کنند. سنجقلا توحیدی معاون این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت این دو کمیته روی تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی نیز کار خواهند کرد. و رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت 8 سالگرد وفات محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان پیام تسلیت داده است. رئیس جمهور غنی در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی ار گفته است خدمات محمد ظاهر شاه در زمینه تامین صلح، تامین ثبات، مردم سالاری و وحدت ملی فراموش ناشدنی است. در خبرنامه در مورد اصلی ساختن افغانستان، انکشاف معارف و توجه به حقوق زنان اشاره شده که در زمان پادشاه سابق وجود داشته است. رادیو آزادی. و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. سازمان عفو بین الملل هشدار داده است که از آغاز سال جاری عیسوی تعداد اعدام ها در ایران به شکل بی سابقه بیشتر شدند. سازمان عفو بین المللی یا امنیستی اینترنشنال که مرکز آن در لندن است امروز گفت نظر به معلوماتی که به دست آورده از اول جنوری تا 15 جولای 690 نفر در ایران اعدام شدند. در یک اعلامیه این سازمان آمده است که سال گذشته مجموعا 743 نفر در ایران اعدام شده بودند. بعد از امضای موافقتنامه اتمی بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی، جمهوری اسلامی تلاش میکند رابطه تجارتی و صنعتی خود را دوباره با اروپا برقرار کند. حسین زمانی نیا معاون وزیر نفت ایران امروز در ویانا در کنفرانس سرمایه گذاران گفت ایران در بخش نفت و گاز نزدیک به 50 پروژه مختلف را به ارزش 185 میلیارد دلار مد نظر دارد. زمانی نیا افزود تهران امیدوار است قراردادهای این پروژه ها تا سال 2020 به امضا برسد. سه مقام بلند رتبه امریکایی در مورد معامله اتمی بین ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز به سناتوران امریکایی توضیحات میدهند. اعضای کمیته رابط خارجی مجلس سنای امریکا امروز از وزیر خارجه جان کری، وزیر انرژی ارنست مونیز و وزیر خزانه جک لیو در مورد این موافقه سوال خواهند کرد. کانگرس در ماه سپتامبر در مورد این موافقت نامه رای گیری میکند. این سه نفر دیروز در عقب دروازه های بسته به اعضای مجلس سنا و مجلس نمایندگان مجموعی معلومات دادند. اما در کانگرس چنین تشویش وجود دارد که ایران از این موافقت نامه سرپیچی خواهد کرد و میلیاردها دلاری را که در نتیجه رفع تحریم ها به دست می آورد برای ایجاد نارامی در شرق میانه به کار خواهد برد. دیپلمات بلند رتبه اتحادیه اروپا در هفته آینده به ایران و عربستان سعودی سفر می کند و در مورد موافقت اتمی ایران و شش قدرت بزرگ جهانی صحبت خواهد کرد. دفتر رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موغرینی خبر داد که خانم موغرینی روز 27 جولای به عربستان سعودی می رود و در مورد وضعیت منطقه بعد از معامله اتمی با ایران صحبت خواهد کرد. موغرینی قرار است 28 جولای به ایران برود. در ایران او در پهلوی مسائل دیگر درباره راه های عملی کردن موافقه اتمی صحبت خواهد کرد. و مقامات امنیتی و صحی ترکیه میگویند یک افسر پلیس این کشور امروز در شهر کردنشین دیاربکر کشته شده است. این حادثه یک روز بعد از آن رخ داده است که دو پلیس این کشور در شهر سرحدی چلان پینار کشته شده و مسئولیت آن را شاخه نظامی حزب کارگری کردستان به عهده گرفته است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. دو کمیته کاری برای بررسی قوانین و کمیسیون های انتخاباتی ایجاد شد. اکبر آقا یکی از قماندانان پیشین طالبان افغان میگوید دور دوم مذاکرات باید زمینه آتش بس را فراهم کند.
دور بندی به صورت که مذاکرات هست مذاکرات توسی چپا و بندی و مثبت نتیجه مراتب سی نودر طول پا ملت پر ارلری ملت تزمینون چیدی پا منز کراولی سی
سر و صداهای برخی از نمایندگان بدخشان در ولسی جرگه آنها از افزایش ناامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می کنند.
در ولسوالی راغستان جنگ بود، امشب در ولسوالی درعین کرانومن جان وضعیت خوبی نداره، یمکان در محاصره قرار داره، جرم تقریبا 70% پیش طالبان و اردوج لشکرکشی دارن.
از 8th سال روز وفات محمد ظاهر شاه سابق افغانستان در کابل یاد بود به ملامت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله ما را همراهی کنید. با سلام دوباره فرشتن گاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکند. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در نخستین جلسه‌اش تصمیم به ایجاد دو کمیته کاری برای بررسی قوانین انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی گرفته است. این دو کمیته روی تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی و ساختار و ظرفیت‌های تشکیلاتی انتخابات کار خواهند کرد. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
کمیته اول کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی روی چگونگی بررسی و تعدیل قوانین مقرره و لوایح انتخاباتی کار می کند و کمیته دوم روی تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی و بررسی ساختار و ظرفیت های تشکیلاتی انتخابات. صدیق الله توحیدی معاون این کمیسیون می گوید آنان تلاش می ورزند تا در 3 ماه آینده تمامی گزارش های کاری، پیشنهادات و فیصله های خود را در آوردن اصلاحات بنیادی در انتخابات به حکومت افغانستان بسپارند. از سوی دیگر نگرانی هایی که از حضور چهره های نزدیک به رهبران حکومت در این کمیسیون محسوس است، معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به این نگرانی ها نقطه پایان میگذارد و تاکید میورزد که اعضای این کمیسیون متعهد به کار بی‌طرفانه هستند، اما وی هشدار میدهد که اگر گرایش های وجود داشته باشد غیر قابل پذیرش خواهد بود.
مردم بدانند که در جریان کار این کمیسیون اعضای این کمیسیون از هیچ نوعی اثرپذیر نخواهند بود. و اگر سعی شود در این زمینه این موارد را به عنوان یک خبرنگار هیچگاه از دید ملت و مردم افغانستان پنهان نخواهند. در مورد مدت زمانی کار این کمیسیون دقیقاً 3 ماه بسیار کم است، حداقل 6 ماه تا 1 سال فرصت نیاز است تا اصلاحات وسیع در هر دو نهاد انتخاباتی به وجود بیاید. آوردن اصلاحات در ساختارهای انتخاباتی بسیار وسیع، فراخ و زمانگیر است.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی همچنان میگوید که تلاش می‌ورزد تا از اعمال نفوذ در کمیسیون‌های انتخاباتی جلوگیری کند و اعضای این کمیسیون را تغییر دهد. رئیس جمهور هفته گذشته 14 تن را به حیث اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برگزید. شاه سلطان عاکفی به حیث رئیس و صدیق الله توحیدی به حیث معاون این کمیسیون برگزیده شدند. با این همه آوردن تعدیل در سیستم انتخاباتی که بر اساس آن برای احزاب سیاسی نقش داده شود، در نظر گرفتن معیارها برای گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، بررسی دوباره میکانیزم شکایت‌های انتخاباتی از موضوعاتی است که شماری از کارشناسان و ناظران انتخابات آن را برای این کمیسیون پیشنهاد می‌کنند. زکریا بارکزی، رئیس نهاد دیدبان دموکراسی افغانستان، می‌گوید:
این مسئله عمده در قانون انتخابات وجود دارد. اولی که سیستم انتخاباتی که عبارت از رای واحد غیر قابل انتقال است، این باید تبدیل شود به یک سیستمی که به احزاب سیاسی یک نقشی در پروسه انتخابات داده شود. میکانیزم شکایت انتخاباتی باید دوباره مورد بررسی قرار بگیره و معیارها برای اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی باید مد نظر گرفته شود. و از همه مهمتر، اصل مسلکی بودن از این باید کوشش شود چی شکل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بتونه که راههای حل پیشنهاد کنه، قانون به صورت درست تطبیق شود و نظارت صورت بگیره.
3 ماه مهلت برای ارائه تمامی پیشنهادها و فیصله ها برای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از بهر انتخابات ولیسی جرگه سوی رئیس جمهور در نظر گرفته شده، موضوعی که اعضای این کمیسیون باور دارند که در این مدت زمان حتی نمی شود تا مشکلات و تقلب های زمان انتخابات گذشته را در ولایات نیز بررسی کرد و راه حل برای آن جست. از سوی دیگر کارشناسان تاکید می کنند که باید زمینه برگزاری انتخابات ولیسی جرگه هر چه زودتر فراهم گردد و اعضای این کمیسیون در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی طرف عمل کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان شورای عالی رای نجات افغانستان از مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان حمایت کردند، میگویند باید این گفتگوها زمینه آتش بس را در کشور فراهم کند. ده‌ها تن از اعضای این شورا امروز در کابل گرد هم آمده و تاکید ورزیدند که حکومت باید نهایت تلاش ورزد تا صلح در افغانستان تامین شود. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
در ادامه عکس‌العمل‌ها درباره آغاز گفتگوهای صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان، شورای عالی رای نجات افغانستان از این مذاکرات استقبال کرده، میگوید این گفتگوها باید میان افغان‌ها صورت گیرد. ده‌ها تن از اعضای این شورا روز پنجشنبه در کابل تجمع کرده و بر نیاز صلح تاکید ورزیده و گفتند که دو طرف مذاکره کننده باید فرصت را از دست ندهند. سید اکبر آقا، رئیس شورای عالی رای نجات، میگوید دور دوم مذاکرات صلح باید طوری باشد که زمینه آتش بس در افغانستان فراهم شود.
در صورت آتش بس مذاکرات قسمی باشد که یک نتیجه مثبت داشته باشد. این همه با تمام ملت ارتباط دارد، ملتی که تمام تضمین ها را فراهم کرده می تواند، اما در خارج از کشور کسی گفته نمی تواند که کی ملامت است و این تضمین را هم کردن نمی تواند.
وی همچنان گفت آتش بس می تواند زمینه اعتماد را میان دو طرف فراهم نماید و این مسئله از خواسته های اساسی مردم افغانستان می باشد. رهبری شورای عالی صلح رای نجات افغانستان را برخی از اعضای سابق طالبان بر عهده دارد. این شورا در حال از آغاز مذاکرات رسمی میان حکومت و طالبان استقبال می کند که حکومت افغانستان به خاطر برگزاری دور دوم مذاکرات آمادگی می گیرد. دور اول مذاکرات صلح در ماه مبارک رمضان آغاز شد و در آن طرفین فیصله کردند که در دور دوم مذاکرات لست از پیشنهادات و خواسته هایشان را با یکدیگر تبادله می کنند. تا کنون محل و زمان برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح میان نمایندگان حکومت و طالبان روشن نیست. برخی از قماندان های سابق جهادی می گویند باید حکومت افغانستان روی برخی شرایط و پیشنهادات طالبان موقف نرمتری اختیار کند. احمدشاه احمدزی، قماندان پیشین و رهبر حزب اقتدار اسلامی افغانستان، در این نشست گفت باید بعضی پیشنهادات معقول مخالفین از سوی حکومت پذیرفته شود.
هر کس فریاد از صلح میزند. صلح را برای ما آمریکایی، چینایی و غربی آورده نمیتواند. این کار افغان هاست. اول ما و شما باید میان خود تفاهم نماییم. مسئله افغانستان موضوع شخصی هیچ فردی نیست. اگر مطالبات شرعی باشد، باید قبول شود و به شکل معقول به مردم افغانستان ارائه شود.
این در حالی است که هیئت مذاکرات صلح و حکومت که با نمایندگان طالبان رو در رو گفتگو کرده، گفته است به جز از فصل اول و دوم قانون اساسی، روی تمام مسائل پیشنهادی طالبان آماده گفتگو و مذاکره هستند. از سوی هم برخی از علمای دین و کارشناسان میگویند که طرفین باید از فرصت مهیا شده استفاده مؤثر کنند و نگذارند که مخالفین صلح در افغانستان موفق به ناکام سازی روند مذاکرات شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی از نمایندگان بدخشان با انتقاد از حکومت میگویند هیچ نوع اراده سیاسی برای مهار کردن فعالیت های مخالفین مسلح در شمال کشور به ویژه این ولایت وجود ندارد. آنها میگویند در چند روز اخیر وضعیت امنیتی شمار از ولسوالی های بدخشان دوباره به وخامت گرایده است. ویدا برکی گزارش میدهد.
شدت گرفتن دوباره جنگ در شماره از ولسوالی های بدخشان و درگیری میان زورمندان محلی بر سر تصاحب معدن لاجورد، نمایندگان این ولایت را به شدت نگران ساخته است. آنان حکومت را در راستای تامین امنیت بدخشان به بی‌توجهی متهم کرده میگویند در روزهای اخیر طالبان مسلح از ساحات تحت کنترلشان پا فراتر گذاشته و در حال پیشروی به بخش های دیگر این ولایتند. محمد زکریا سودا، نماینده بدخشان در ولسی جرگه، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی بر عمل کرده ضعیف حکومت در راستای تامین امنیت و تجهیز بهتر نیروهای امنیتی در این ولایت انتقاد میکند.
زمینه گسترش و فعالیت‌های طالب‌سازی بالاست. در ولسوالی راغستان جنگ بود، امشب در ولسوالی درعین. کرانمنجان وضعیت خوبی نداره، یمکان در محاصره قرار دارد. جرم تقریبا 70% پیش طالباست. وردوج لشکرکشی دارند. اراده سیاسی برای از بین بردن طالب در سمت شمال بالخصوص بدخشان وجود نداره.
این نگرانی‌ها در حال مطرح شود که در چند ماه اخیر مخالفان مسلح دولت به هدف مختل ساختن امنیت شمال و شمال شرق افغانستان حملاتشان را شدت بخشیده و بخشهای از ولایت‌های قندوز و بدخشان را نیز تصرف کردند. در این حال مسئولان شورای ولایتی بدخشان از ولسوالی‌های شهدا، جرم، وردوج نام برده میگویند که از دو روز به این طرف طالبان دوباره حملاتشان را در این ولسوالی‌ها شدت بخشیدند. عبدالله ناجی نظری، رئیس این شورا، به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر صدها تن از جنگجویان خارجی در صفوف مخالفین در بدخشان در برابر نیروهای امنیتی افغان می جنگند.
ولسوالی جرم با ولسوالی ینگان طالبا هستند. در ولسوالی وردوش بایشکاشون هم هستند. طالبا مسیر راقت است. اگر تا دو ماهی که دمرو ما داریم که بدخشان توجه نشه، ممکن ما بعضی اراضی را از خود دادیم، تلفات بیشتر به افراد ملکی خود دادیم.
بر علاوه افزایش فعالیت های مخالفین مسلح در بدخشان، جنگ و درگیری میان زورمندان محلی در این ولایت نیز بر نگرانی های مردم محل افزوده است. اخیراً در نتیجه یک درگیری میان دو قماندان محلی به نام‌های قدیر و ملک در ولسوالی کرانمنجان بدخشان بر سر تصاحب غیرقانونی معدن لاجورد چندین تن کشته و زخمی شده است. این در حالی است که پیش از این عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت و شماره از مقامات امنیتی در سفر به بدخشان روی گفتگوها در مورد مشکلات بدخشانی‌ها در شورای امنیت ملی و شورای وزیران تاکید کرده گفته بودند که به زودی راه حل بنیادی را در این خصوص جستجو خواهند کرد. خواستیم در مورد نگرانی نمایندگان بدخشان پاسخ وزارت داخله افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما جنرال دولت وزیری، یک تن از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان، میگوید که تامین امنیت بدخشان در دستور کار سکتورهای امنیتی کشور قرار دارد.
این طور نیست که قابل تشویش باشند. اگر در کدام جایش نامی باشه، وزارت دفاع و وزارت داخله در جریان هستند، تصمیم دارند تصفیه کنند، عملیات مربوط را اجرا کنند.
پیش از این برخی از نمایندگان بدخشان در ولسی جرگه گفتند که ناامنی های این ولایت از قبل برنامه ریزی شده و تجهیز نشدن قوای امنیتی و نبود حمایت هوایی منجر به سقوط بخش های این ولایت شده است. کارشناسان نظامی افغان تاکید می کنند که در شرایط موجود نیاز است تا مردم و حکومت مشترکاً از یک موضع واحد در برابر پلان و حملات دشمن اقدام نمایند.
شنیدید که برخی از نمایندگان بدخشان در ولسی جرگه از افزایش ناامنی ها در این ولایت می گفتند. اما مقامات امنیتی ولایت بدخشان در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که درگیری ها به گونه پراگنده میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در نقاط دوردست این ولایت ادامه دارد و وضعیت امنیتی بدخشان به مقایسه با چند ماه گذشته بهبود یافته است. از بدخشان اکنون می رویم به ولایت فاریاب. مقام های امنیتی و باشندگان ولایت فاریاب می گویند در دو روز اخیر نگرانی های امنیتی در ساعات ناامن فاریاب نسبتاً کاهش یافته است. مقام های ملکی و نظامی در این ولایت می گویند با اجرای عملیات کوتاه مدت در ولسوالی های المار و قیصار، شورشیان از برخی نقاط مجبور به عقب نشینی شده و ساعات زیادی را بدون مقامت ترک کردند. همکارم رحمت الله ریحا جزئیات دارد.
مقام های محلی ولایت فاریاب می گویند در دو روز اخیر کدام تحرک نظامی از سوی مخالفین مسلح دولت در سطح این ولایت صورت نگرفته و نگرانی های امنیتی که در هفته های قبل بین مردم وجود داشت نسبتاً مرفوع شده است. عبدالستار بارز معاون و سرپرست مقام ولایت فاریاب درباره می گوید
سطح ولایت فاریاب بالعموم ولسوالی ها و شهر نسبت به روز گذشته خوب است و تا در حالت تطبیقی عملیات خود هستند. تلفات دشمن و از نیروهای دولتی تاکنون که در اختیار ما ارگانهای امنیتی ارگانهای کشفی ندادند.
همچنان جگرن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین در فاریاب میگوید در روزهای اخیر امنیت و آرامش در سطح ولسوالی ها تأمین می باشد.
وضعیت امنیتی الحمدلله صبح امروز تا میفیرند نرمال است. طرف یک جنگ کوتاه مدت در غرمان بود که بالای پلیسای اردوی میلی تعرض داشت دشمن. طرف دیگر کدام گزارش نیست دیگر. مخالفین مسلح دولت صبح امروز بالای پلیسای امنیتی اردوی میلی غرمان شمره کردند. خوشبختانه این پلیس شد توسط غیروهای اردوی میلی که در اوج مسخره اصلا دفتر شد. و بدیر کدام دستاور دشمن فارا تر گفتند.
در این حال باشندگان ولسوالی قیصار که یکی از ولسوالی های ناامن فاریاب محسوب می شود می گویند بجز از روستاهایی که قبلا به تصرف طالبان در آمده بود سایر مناطق در حال حاضر از امنیت نسبی برخوردار می باشد.
وضعیت در یک دو روز تاخیر کدام برخورد یا تحرکات از طرف مخالفین دیده نمی شود. صرف مناطقی را که قبلا پیش از این و در جیان روزه هایی در قسمت های شرقی قیصار در درگیرنده یک صندوق صیاد و جایروان دینتاش مناطق قبلا تصرف کرده بودند. مخالفین در همه قسمت ها در شمول سایه قرائج مربوط به ولسوالی المار است متمرکز هستند. در دیگه مناطق قیصار کدام حرکت و تحرکات جنگی نیست و البته قبلا بخش های بسیار وسیع از قیصار هم قبل از این برخورد های اخیر در کنترل مخالفین بود به شمول جهات حرکتی که تویم است در منطقه شاه غوره و خوجکیتی. البته از زیاد قریجات مناطق است و دیگه در طی چند روز اخیر آرامش نسبت به حکم فرماست.
بر اساس گزارش های تایید نشده گویا عملیات وسیع بر رهبری جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در مناطق ناامن فاریاب راه اندازی خواهد شد، اما مقام های ملکی و نظامی فاریاب از این موضوع اظهار به اطلاعی نموده و این خبر را رد می نمایند. آقای بارز سرپرست مقام ولایت و جگرن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفتند:
در هر گوشه و کنار کشور کس برنامه های خاص و ویژه محرم امنیتی خود داره. هر وقت که عملیات در هر گوشه صورت گرفت آما خبر میشه ما شما نظاره میکنیم.
در این موضوع ما چیزی صحبت کردن میتونم شایات از بیرم موقع محسق نیزه نه با ما خبر نداره.
هرچند آمادگی ها و تدابیر شدید امنیتی جهت سفر جنرال دوستم در فاریاب از چند روز بدین سو از سوی نیروهای امنیتی روی دست گرفته شده، اما تا هنوز آقای دوستم به فاریاب سفر ننموده است. از سوی دیگر اعضای جنبش ملی و هواخواهان وی در فاریاب تقاضا دارند که به منظور تامین امنیت بهتر باییس جنرال دوستم در این ولایت یک بار سفر نماید.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
تشکر از همراهیتون تا این لحظه. از 8th سال روز وفات محمد زایر، شاه سابق افغانستان با حضور داشت مقامات بلندپایه حکومت در کابل یاد بود به عمل آمد. عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت در این مراسم محمد زایر شاه را حامی دموکراسی و شخصیت بزرگ تاریخ معاصر افغانستان خواند. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد.
در مراسم یادبود از 8th سال روز وفات محمد زایر شاه، مقامات حکومت افغانستان و ایران حامی صلح و آرامی و دموکراسی در افغانستان خواندند. حکومت روز پنجشنبه اول اسد از 8th سال روز وفات محمد زایر شاه سابق افغانستان با مراسم نظامی و گذاشتن اکلیل گل بر مزارش در تپه مرنجان کابل یادبود کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت که در این مراسم شرکت داشت، از محمد زایر شاه به عنوان شخصیت بزرگ تاریخ معاصر کشور یاد کرد و گفت که ظاهر شاه همیشه از پروسه سیاسی و دموکراسی در افغانستان حمایت میکرد.
یک شخصیتی بزرگی تاریخ معاصر افغانستان که مدت 40 سال خدمت کرد و بعد از او هم در مسائل ملی بایسی که شخصیت ملی برجسته و برازنده کشور پشتیبان جهاد بود، پشتیبان مقاومت بود و از پروسه سیاسی و پروسه دموکراسی در افغانستان حمایت کرد.
در این مراسم مقامات وزارت دفاع، مشاورین ریاست جمهوری و شماری از شخصیت‌های جهادی و مردم عام به شمول خانواده ظاهرشاه شرکت داشتند. اسای هم ریاست جمهوری با پخش اعلامیه هشتمین سالروز وفات محمد ظاهرشاه سابق کشور را تسلیت گفته و خدمات وی را در جهت برقراری صلح و ثبات در افغانستان فراموش ناشدنی خوانده است. محمد ظاهرشاه در سال 1933 میلادی بعد از مرگ پدرش به عنوان پادشاه زمام امور افغانستان را به دست گرفت و تا سال 1352 در قدرت باقی ماند. محمد ظاهرشاه پس از 40 سال سلطنت در افغانستان متبقی عمرش را در خارج از کشور عمدتاً در ایتالیا سپری کرد. شاه سابق افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2002 میلادی دوباره به افغانستان بازگشت و در حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین برایش لقب بابای ملت داده شد. مصطفی ظاهر نواسه محمد ظاهرشاه و رئیس اداره حفاظت از محیط زیست در مراسم یادبود از هشتمین سالروز وفات شاه سابق گفت ظاهرشاه در سالهای اخیر عمرش نیز برای تامین صلح در افغانستان تلاش میکرد.
بارزی که وضع افغانستان دشوار شد و خراب شد و اینا همیشه تپ و تلاش داشتن که اگر بتونن باعث یک فرزند از این کشور که صلح، ثبات، آرامی، برادری و برابری، عدالت اجتماعی برقرار شد با افغانستان.
برخی مردم با توجه به شرایط فعلی دوران سلطنت ظاهرشاه را به عنوان دوره ثبات و صلح در افغانستان یاد میکنند، اما برخی منتقدان به این باورند که با وجود مساعد بودن زمینه های خوب، ظاهرشاه نتوانست از آن فرصت ها استفاده درست کند. محمد ظاهرشاه در اول اسد سال 1380 به اثر مریضی طولانی که داشت به سن 92 سالگی فوت کرد و جسدش در تپه مرنجان کابل به خاک سپرده شد. از سال روز در گذشته وی همه ساله در کابل از سوی مقامات حکومتی و اقارب و نزدیکانش یاد بود به عمل می آید.
رادیو آزادی را میشنوید. اما طوری که در خبرها شنیدید، تیم کرکت ملی افغانستان امروز به جام جهانی T20 یا 20 اووره 2016 میلادی رایافت. قبل از این تیم کرکت ملی افغانستان با تیم کرکت هنگ کنگ رویارویی کرده بود که با شکست متاسفانه مواجه شده بود. در مورد بازی انجام شده میان افغانستان و هنگ کنگ اظهارات مختلف صورت می گیرد. کرکت بورد افغانستان می گوید در بازی اخیر در مورد تخطی و دادن پول گزارش های به نشر رسیده که این اداره از شورای جهانی کرکت خواستار وضاحت در این مورد شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
کرکت بازان افغانستان بعد از مشکلات زیاد به مسابقات جهانی را پیدا کردند، اما اخیراً در بازیشان مقابل تیم هنگ کنگ تخطی های دیده شده است. روز سه‌شنبه در یک بازی در جام جهانی 20 اووره سال 2016 تیم افغانستان در مقابل تیم هنگ کنگ 162 دوش را هدف تعیین کردند، اما با آن هم شکست خوردند. کرکت بورد افغانستان میگوید تمام گزارش هایی که در مورد تخطی در این بازی به نشر رسیده به اساس بوده و شورای جهانی کرکت در این مورد تحقیقات میکند. فرید هوتک سخنگوی این بورد در صحبت به رادیو آزادی گفت با شورای جهانی کرکت در این مورد صحبت شده و این شورا بسیاری از آوازه های را رد کرده که گویا در بازی میان افغانستان و هنگ کنگ مشکلات جدی موجود بوده است.
ما امرای شورای جهانی کرکت در تماس شدیم که شورای بین‌المللی کرکت رسما مرمو در این مورد چیز نگفته و خبر را تا حد بیشتر رد ساخته. ما هم این خبرها را رد می‌کنیم به خاطر اینکه خبرها از طرف شورای بین‌المللی کرکت رسمیت داشته باشه یا در این مورد اونها چیز نگویند، ما همچنان اون خبرها را رد می‌کنیم.
ESPN کرکنفو که یک خبرنامه معتبر جهانی است در مورد بازی افغانستان با هنگ کنگ تحقیقات شورای جهانی کرکت را به نشر رسانیده است. در افغانستان در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی قسم بیان گردیده که در بازی میان افغانستان و هنگ کنگ مشکلات وجود داشته و در مورد تخطی و گرفتن پول از سوی برخی بازیکنان افغان خبرهای مطرح شده است. در این حال تیم مطبوعاتی شورای جهانی کرکت میگویند که نمیخواهند در مقابل کارهای کمیته امنیت و مبارزه با فساد این شورا مداخله کند. پیتر برین مسئول ارتباطات عامه و مطبوعاتی در ایمیل فرستاده شده به رادیو آزادی گفته است که از گزارش‌های نشر شده در مورد بازی هنگ کنگ و افغانستان آگاهی وجود دارد، اما در مورد تحقیقات کمیته امنیت و مبارزه با فساد اداری شورای جهانی کرکت نظر ارائه کردن نمی توانند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان شناسان میگویند که افغانستان همواره در مقابل هنگ کنگ بازی را با تفاوت زیاد برده و به همین دلیل ناکامی اخیر نگرانی های را بار آورده است. شهزاده مسعود رئیس سابق کرکت بورد و یک تن از کارشناسان به رادیو آزادی گفت بالای تیم افغانستان باور کامل دارد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را میتونید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاه است، متشکری میکنم از همراهیتون. فردا دوباره در خدمتتون حاضر میشویم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.